د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې ننداره یې ته وړاندې شو. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ نه راښخوله.
د دې بس دا و چې یو قصه کیسه خیال زیات دی په کیسه کې بلې کیسه ده.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور درغېدو چاري تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
د لومړنۍ ځای دی چې افغانان په خپل جوړي او په معیاري ډول یې جوړي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوی دي هغه څه یې مستساتي دي.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړون کې د اوبو ډک بالټۍ کښېښو او په منډه
و. او نصرت ارمان د خپل نوي ناول کیسه راته کوي.
په دې ناول کې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی د غچ اخیستنې جذبات دي په کې چې څنګه عدالت پلی.
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغولي مهم انسټیټیوټ له لوري نندارې ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا ده او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوشي په نوم خپره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 15مه د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ له لوري په یو ورځ دوه ځلې نندارې ته وړاندې شوه. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د نندارې پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده.
ځینې خلک وایي چې ستا په پته وګوره چې څومره ګړا ده او ته څومره کېدې چې دومره وړیا ښه خلک
پروسه دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده. د ننداري پر مهال کیسه په اتو برخو ویشل شوې وه او د موسیقي و ټوټه د هرې برخې لپاره ژغېدله. دغه کنسرت او دا سیننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې 120 کاله مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا 1500 زده کوونکي لري او تقریبا 90 استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا زړه ودانۍ د موسیقي ډېر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سوریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ خبر واورو چې د دې دا کیسه څنګه د ننداري لپاره غوړه شو.
د کنسرت نمخ دا فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی او د ورسته 2000 درویش کی زما کلیزه وا ز معمولا د کور صندوق خلاصوم د خطون یو خاطر غلی او د یو مکتب زده کوونکو لخوا هغوی ما ته کلیزه مبارکي مو ویلي وو او هغوی راته لیکلي وو چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شوه او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه نه وروسته نور ښوونځي استادان نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر سوله. محلي ورځپاڼې راله، لیکلې را باندې وکړ او دا کیسه خپره سول. او دغه نه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت سولم، له زده کوونکو سره هغوی لوستلی کیسه، بیا یې بحث ورباندې کاوه. او هغه نه وروسته د کنسرواتوار د ستراسبورګ هغه زما سره ما ته ایمیل راولېږو او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړی ده د او موږ تاسو دعوت درکو چې راسي او د پیلېدو د پروسې د پیلېدو نه مخکې په دې باندې بحث وکړو څنګه مخته لاړ.
یعنی دا ستاسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو ته شي کو ل هنري اړخه تاسو ته توزیع او تشې درکله سي څنګه دا کیسه انتخاب کړی؟
د دوی بس دا و چې کیسه نور کیسه ولې دوی معمولا هغه کیسې ته زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته، یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي، د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دوی بحث دا و چې یو خو ستاسو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بله کیسه ده، بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې، او هغه د یو هوښیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسایل یې راته تشریح کړل. او بله مسله د نجونو مسله، د نجونو د ازادۍ مسله ده. ستاسو کیسه کې شته چې دا په ټوله دنیا کې یو ستونزه ده، او پرمختللي دنیا کې هم دا یو ستونزه ده، خو تر ډېره حل شوې ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړه چې ویش باړي، هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دغه سوی کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړه؟
کله چې دغه شهر ته راغلم، کله چې فرانسوي مې څنګه څه زده کړ، زه معمولا کتابخانو کتاب فروشانو ته چلته یو لیکوال راغواړي پر کتاب باندې کتاب باندې بحث کوي خبرې کوي، هغه زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راتله بحثونه غواړم ورته نیوي، د هغوی خبرې مې اورېدلې. په هغه سلسله کې زه له یو لیکوالې سره مخ شوم، هغه هم د ماشومانو لپاره کیسې لیکي او نجونو لپاره، هغه سره معرفي شولم او هغه نه وروسته هغه زما یوازې معرفي شولم، هغه نه وروسته هغه زما خپل زما نومې انټرنیټ کې پیدا کړو. زما یو کیسه په دغه کې خپره شوې ده، په انګلیسي کې په انټرنیټ کې خپره شوې ده، ژباړل شوې ده. ما ته وروسته بیا هغه ایمیل راوکړ چې زه ستاسو کیسه ژباړم او دا کیسه ما لپاره جالبه ده. بیا هغه نه وروسته هغه کیسه وژباړه.
همدغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې؟
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه. په هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلیو ته لاړو، دا کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستل او زده کوونکو ته مو وویشل.
وبخښئ، څومره وخت مخکې؟ تقریبا څو کاله؟
شاخوا لاس کاله
مخکې. بلوچ صاحب، تاسو پورې څومره کیسې لیکلې دي د ماشومانو لپاره؟
معمولا کیسې مې زیاتې لیکلې دي، خو زه هغه کیسې چې ما خپرې شوي دي هغه شپږ کتاب کیسې مې خپرې شوي دي. شاخوا واته کیسې راځي،
واته کیسې راځي. دغه د بوم او سوریا کیسه خو لنډه وه، یعنی داسې نوریم لنډې دي او کنه اوږدې دي؟
نور ټول هم دا هم دومره دي، خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده، هغه تر اوسه نه ده خپره شوې، هغه البته په فرانسوي ژبه کې.
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه. اوس په له دوی څخه همدا د بوم او سوریا کیسه واورو.
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې یو کور دی. په دغه کور کې اونجلی چې سوریا نومیږي ژوند کوي. لاغې سره مور پلار او ورونه موسیږي. د سوریا کور باغچه هم لري. بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري. یو ماښام سوریا باغچې ته ځي، خو هلته ګلانو کې خوابه دی کښېني. بوم چې سوریا ویني ور الوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني. بوم سوریا ته وایي، ولی خپه یې؟ سوریا وایي، په ښوونځي کې ښوونکي ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم، او بیا یې په ټولګي کې وایي، خو زما سره د کیسو کتابونه نشته، زه یې څنګه زده کړم؟ بوم ورته وایي، تا ته مخه پکېږه، زه به یو کیسه درته وکړم. سوریا ډېره خوشحاله کېږي، وایي ژر یې راته وکړه. بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه. ونه وو یو کاغذ باد و. یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډېر لوړ په آسمان کې. کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او بیرته ویې ویل، ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم، خو ته وګوره زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزې. زه دومره لوړ یم چې کښته خلک، کورونه او ټول شیان لیدلی سم. ته ماته له دې ځایه ډېر کوچنی معلومېږي، ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی. ما ته ستا پر دغه حال ډېره خندا راځي، ای بیچاره پتنګه، زړه دې غواړي چې ته زما په شان سې؟ پتنګ یوه شېبه تم شو، بیا یې ځواب ورکړ، دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی، خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلای سم. زه ډېر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم، چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم. کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي. عمر دې هم ډېر لنډ دی، ته د هغه په خوښه ژوند کوې نه په خپله خوښه. زه نه غواړم چې ستا غوندې وم. بوم وایي، دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه. سوریا وایي، څومره ښایسته کیسه، ډېره مننه. زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم، په خپله خوښه ژوند وکړم. زه باید سبق ووایم، کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علم مې پوره شي.
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سوریا را سره شریکه کړه. وړاندې په دې خپرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو، په کندهار کې د بابا کور ته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د کندهار ښار په سدوزو کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلی دي. د تاریخ احمد شاهي د کتاب په وینا، لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. دا کور په 1438 متر مربع کې جوړ شوی او دا لرغونې ودانۍ درې منزله ده چې اته خونې لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی په وروستیو کې دې ودانۍ ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانۍ څرنګه رغېدلې، هغه لرغونتوب یې خوندي شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان په سفر کې په تاریخي سیمو ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمد شاه بابا کور ته ولاړم. هغه کور د شمرغه د احمد شاه بابا د څو نسلو وروسته دولت ته خوا رغېدلی دی چې تقریبا 15% ته رسېدلی دی. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدلم او هغه څه چې هلته فني کسان د هغوی سره د معلوماتو په ما وېدل، زه مطمئن شوم. موږ په دغه سې ودانۍ ته ډېر حده پورې د هغه بخارۍ سبت چې له ګچ او هګۍ او څلور کنج خښتو څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي. چې د شمرغه د هراتي معمارانو په مټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناست و تاکونو او په هغو کې یو ډول طلایي رنګه نقاشي کارول شوي وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسبې پاتې وي هغه ساتل شوي دي. بیا بغلونه او څنګونه چې باید و توژن سی هغه توژن سوي دي او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې وه په هماغه طرز او سبک جوړ سوي دي چې خاوره او خښته چې نوې البته کار شوې ده هغه له ننګرهار څخه راوړې ده. او یو ډول کنجي چې د بابا ودانۍ په سرونو کې کار شوي وي هغه یې له هرات راوړې وي. تر ډېره حده پورې چې ما کوم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړی، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسی لخوا رغېدلي دي. تاسو د خپلو معمارانو او انجینرانو کار که له هغوی سره مقایسه کړئ څرنګه ښکاره سه؟
مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبند سره، بیا د سنور زین سره.
دا کور اصلا د بابا د وکمنی اته کاله بعد جوړ شوی دی، چې د تاریخ مچای په کال 1945 کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې کور اوس 212 کاله کېږي، او دا بیا په ډېرو لاسو پیسلا راغلی دی. اوسنی جوړښت موږ ته پاتو له ډېرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډېره ساتل شوې وه، مګر د باندې یې تر ډېره حده پورې یا بیخی زیاده خراب شوی وه. چې د نورو ودانیو په لیدو زما لپاره دا ډېره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډېر پخواني سبکونه وه، او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وه. په دې وروستیو کې د افغاني معمارۍ شکل تقریبا ډېر تغیر شوی، یا په اصطلاح سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی و. ډېر تاریخي سیمې چې افغانانو خپله ورغولې، د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوي. په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ صاحب کې کارېدلې، هغوی د بازار څخه، د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کونجې وي، نوې تاریخي ارزښت درلود. بیا بیا وروسته ورباندې تاریخي سیمې راغولې چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکیو ته ډېر پام شوی دی. د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وه، او له دوو سیمو څخه خښتې کار شوی، لکه مخکې چې ما یادونه وکړل. دا لومړنی ځای و چې ما ولیدی چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت، ظرافت او په ډېر آهسته آهسته د کور ډېر ښه شکل جوړ کړی و. زما دپاره چې تر ټولو مهمه وه هغه د معمارۍ هغه رنګ و چې د خوشبو یا وچو وطنونو، د مثال په ډول لکه په کندهار کې چې هلته دوړه و، موږ بارانونه دا ډېر لرو، د هغو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی په دې کې چې دا زما دپاره ډېر مهم و، ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډېر جوړ دی. هغه زیم نه کوي، هغه کښینی نه، هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه، په خپله معماري او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سب باندې رغولی و، او تر ډېره حده پورې یې هغه باریکۍ هم ساتلې وي چې هغه د بابا په وخت کې وي، او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما فکر، البته زه په دې برخه کې ډېر مسلکي ونه اوسم، ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دی، خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلې دي، د بلایسار، د اختیار الدین کلا، د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمال په دې وروستۍ کې د اغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې، او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسو چې هغه د غربي او شرقي معمارۍ یو ځایوالی و، چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه هم و په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي، او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که څه هم تاسو وویل چې تاسو هغه معماري اړخ په برخه کې تبصره نه غواړئ، لیکن که چیرې دا پوښتنه په دې شکل له تاسو وکم، پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي څه باندې 216 کاله پخوانی وخت؟
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو، پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید د بابا په کور کې، چې دا د کندهار په لومړۍ ناحیه، د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې قرار لري، د سدوزو کوڅه کې یو د بابا د کور مسجد و، یو همدا کور و، یو څنګ ته طویله خانه وه، یو د بابا د دولتداری یو کور و، چې دا متاسفانه د وخت په تېرېدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي. خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو شپېته یا اویا فیصد برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرفغني په وخت کې استعمله کړه، او اوس یې د هغې په راغلو باندې کار کړی دی. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو، په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای چې دا به شانشین یادېده، دا په درېیم منزل کې دی، یو لوی دالان دی، دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ما ته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوش کنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دریزونه و.
پر بنسټ موږ ویلی سو د ازدي مجلې د کتاب پر بنسټ موږ ویلی سو چې دا د غوژنیونکو په معنا و غوشکنان دا به هر غوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته به غوږ نیولی و چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېره پخوانۍ سبک وه په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نن نه کېدی مګر امر باش په ولاړ زما دپاره دغه تر ټولو جالب ځای و او په دویم برخه چې ما ته یې هغه د لغونچا ډېر احساس را کړي هغه په زیرخانه کې هغه بادکشان و چې تر دوهم او درېیم منزله پورې یې هوا رسوله یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ما ته تازه هوا راځي درېیم ځای چې هلته یو وړ هاوس و او هغه د شاه ویلي سجدان الله مچا بابا په نامه نومېدلې ده د ویلي کور ته راتللې او هر څه تویدلې او په دغه یخ اوبو به دا ودانۍ سړېدله دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ما ته دا احساس را کړي چې ودانۍ هماغه په پخوانی شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې
پښتون څو سپتا سو زیرخانه د دې کور یاد کړله یو وخت چې دا کور نو رغېدلې یو ویډیو ما کتل په یخ کې زیرخانه ښکارا کوله او هلته د سیو ځای لکه دی اوبو لپاره سره جوړ شوی وي داس ویل کېدل سي بابا بکله ناکله پډیرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به دی وبول خاطر ځای وو او پاچا بالته پښې پکې شودل په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوی دي ساتل شوی دي جوړ شوی
بله په تکاوې زرخانه کې همداسې یو ځای دی چې د سي د ناس ځایونه شاو پالري او تقریبا یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا وایي کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان ته ورکوي او داسې ته معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېر حد پورې ګرم وطن دی ممکن د پښو د سړېدو دپاره هم دا یو څه کار شوي ممکن د اودس دپاره هم دا حوض کړی دي چې هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې دا حوض په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د حوض پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه رنګ شوي نقاشي بېرته رغول شوي دي بل یې دسته
تاسو د مرکې په پیل کې دا وویل چې د دې ودانۍ تقریبا 50% کارونه پاتې دي دا 50% څه پاتې دي
پنځه فیصد هغه برخه پاته ده چې د کندهار ښار چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تېرېدو نور ښار ډېر راپورته شوی دی د احمدشاه بابا کور حویلي دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متره ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی فقط دوی یو څو سهان کښې دي چې هغه اوبه باید په هغو سهانو کښې سره دغه برخه یو څه پاته ده او دویمه برخه چې پاته ده تر ډېره حده پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي
له ښاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا د رغېدلي کور په اړه لا سجی رڈی مجلی سره د خپل چړنو په استناد خپل لیدنی کتنی شریک کړي
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
لا زندان تر زندان لنډه کیسه دا کیسه د بارکوال میخیل ده چې په خپل ژغې په ازادي راډیوي مجلې لورولې ده
سباون دو درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان و تا به ویل څوک تر شا ورپسې دي د کور په ورځ ړېدلې خیرنه پردای په زوره پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرۍ ته ورږغ کړل څه سوې ورور دې له کالجه راغی زر مړۍ ورکړه سباون سترګې راکښلې وې کوټې ته د ننوتو په وخت یې په غوسه وویل مړۍ پرېږده نه یم وژی کتابونه د کوټې تخچې ته لری ورو غرزول او لا تور پالشکړي ګوټونه نو وکښلی پختنځ ته تیز ورغی بدری پر اور پراته دی کې چمچې وهله د دل بړزن ژغ سره لډار پورته وغورځېده مردارې ته بیا پوره کې ولاړوې غواړې په دغه چمچې د سر در وکټم بدری په دیګ کې چمچې نیولې لکه لاس چې وچ سي غلې وه په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې وربړچ وهل ګوره که مې بل وخت بیا په ورو کې ولیدې بیا به دې پختنځي ته نه راننوځي اورې او بیا هغسې تیز ووت بیرته خپلې کوټې ته ننووت ګوټونه یې وکښل ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوی و په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه سباون ګریوان ته ځیر وکتل ادې ته یې ودوې او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي خلک به څه وایي که یې میړه خبر سو شرم دی مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه غږ یې وویل زویه که دا میراث مړې چرګې وتلې وې په هغو پسې یې سر وښکاره کړ ځیرک هم سکول ته تللی و کنې نور خو بدرک یې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی د سباون زړه ته د مور خبره ولویده خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرۍ ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی ډوډۍ یې وخوړه موبایل یې له جیبه را وکیښ فیسبوک یې پرانیست اړاوه یې را اړاوه یې د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده ورته لیکلی وو د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ څو شېبې وروسته بدرۍ هم راغله او د مور څنګ ته کښېناستله له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست خټین دیواله ته یې تکیه ووهله تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ سباون له موبایله بدرۍ ته مخ ور واړاوه داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي خو سرګنۍ یې نور له خدایه څه غواړي بدرۍ غلې مسکا وکړه خو په خوله یې څه ونه ویل لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو ځیرک راننووت دولس کلن ځیرک د سکول بسته راوړه او د بدرۍ پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي لږ ګړۍ وروسته د ځیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه بدرۍ لا بیرته کار ته نه و کښېناستې ده ور باندې غږ وکړ زما د لوبو ماسې دې مینځلې دي که نه زه ماسپښین میدان ته ځم زما ګوټونه هم سم څه پاکه هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلي دي بدرۍ ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې په مینهناک انداز چې پر څیره یې ماڼېجن نه مسکا خپره وه جواب ورکړ ورورکه ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم ځان خو مې نه دی لغاړې ځیرک پر دې خبره د ویاړ ساه واخیسته لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي په خورا نرواک غرور یې ورته وویل شابش بدرو خو بس دغه څو ورځې دي بیا به د لیورونو چوپړ وهې له دې خبرې سره ځیرک هم له جیبه موبایل راوایست تر سباون د ده موبایل هم کم نه و د سترګو په رب کې ټیک ټاک خلاص کړ غوږې یې غوږ ته واچولې ویډیوګانې اړولې را اړولې د لایو اپشن یې کلیک کړ د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو خو یو یې پر زړه ولګېد یوې سربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله نجلۍ جګه نری تورپخون طلایي ویښتان خورا ښایسته وه ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل د لوی اختر پنځمه وه بدرۍ زرین ته واده سوه زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ سوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه بدرۍ تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید ځکه چې د ورور سباون په بدل واده شوې وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه بدرۍ په سپېدو له راویښه شوې وه د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ استر کړي وو د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې وربرېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل شوی دی چې داسې ځان تیاروي سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی د ور خواته روان سو او بدرۍ ته یې په امیرانه انداز وویل که چا ور ټکاوه دلاور رولېږه خپله مور ځه بدرۍ غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده د کور لوی غولی یې له معمول سره سم وختي لاجارو کړی و سکول ته تلونکو درو لیورونو ته یې ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښې یې ومینځل لخپلې د خواشه او خسر د لورونو او یوین درور لکوټې خیرن کالی راوېستل او د جامو منځلو ځای ته راغونډ کړل. ماسکشن و چې د کور ورې وټکید. 15 کلن لیور د لاورې ورواستاوه، خو تر ور خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ شو: پولیو والا یو، که موږ کوشنیان وي چې څاڅکي ورکړو. بدرې ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل: دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصا د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرې په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ: خورې، موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پخلنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ور واستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یې یو ډډ غږ واورېد. هغه بله د سپیل ور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدرې په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلی پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لاپسې واچاوه: ګوره، نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت کې مې په ورکې ولیدې، بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ورخوشې کړم. ازادي ډېر خوند درکوي. بدرې غلې وه، په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک شو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرې په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوشی احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شېبو کې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد. په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ور واړول. غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغې وکړه: دلته راسه، یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټول واورېد، خو بدرې پوست و چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او 15 شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدرې غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ غږ یې تر غوږ شو او چې سر یې راپورته کړ، بدرې له کوټې وتلې وه.
لشغلی مخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته را لېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیوي مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مرګ په څو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول اووه نوي مخه دی چې 4000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دې د 50 او 80 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول د لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوار.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات پکې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څرنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی و؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه، خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و او فکر مې هم خام و، ونه توانېدم چې هغه کیسه تکمیل کړم. نو بیا ډېر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپیچکاري چې شي په داسې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پستو دی. نو داسې مې انګیرنه مې کوله چې دا یو ډېر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره، خو که زه چې وتوانېږم په عمو شلو کلونو کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پېښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې. داسې میاشتې یا داسې اونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي، زموږ ولسوالۍ، زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله، یا څوک په شهادت نه رسېدل، یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه، خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم، ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی. یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړله او بیا بند شوم، نو مخکې تګ نه کېده، ځکه ما په فکر کې دې کیسې ته هغه کرکټرونه، موضوع، پیغام، زمان، مکان دا هېڅ شی مې تصور کړی نه و. او ما قلم راخیست او په قد د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم، یوه کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب وباشه، یعنی تاسو د کیسې له انجامه خبر نه وي او کیسه مو پیل کړې؟ انجام ته ورسېدی څو وخت هم داسې وویل چې دا اوس بشپړ شو
د دې ناول د انجام ته رسېدو د موده چې اوږده شوه. وجه یې همدا وه چې د مخکې نه زما په ذهن کې څه نه و کړه چې ما لومړي درې څپرکي د دې ناول ولیکل په داسې تصادفي ډول باندې، همداسې جمله په جمله باندې مخکې تلمه. نو بیا زه بېخي بند شوم، ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسېدلې وې او ما نشوه رسولی. له دې وجهې دغه کاري د دې کتاب د لیکلو موده و نیم یا اته کالو ته ورسېدله. خو په دې وروستیو کې مې داسې ژمنه وکړه، زما د ژوند داسې دا کاغذونه مې چې دلته په المارۍ کې به ایښي وو، داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کومه، بشپړی کړم. نو دې وروستیو پنځه شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې، او داسې دقیق کار مې پرې وکړ. مخکینۍ پېښې مې په ذهن کې واړولې، ومې شاربلې د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکي باندې انجام ته ورسوو، کومې پېښې پکې باید راشي، څنګه دا پېښې راټولې شي. نو له ښه بخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم. نو پای ته رسولې په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزي کرکټرونه شیبر صاحب بدی چې دواړه تر ډېره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی، قرباني ورکړې ده. نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم دی یو کرکټر لاړخه، دا لوبول شوی دی، ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی، ځانمرګ یې کړی دی. دا احساسات لري، جذبات لري، نه پولیسي پوهه لري، نور پوهېږي چې د پردوی تر شا څه روان دي، سیاسي لوبې څه دي، دا له کوم ځای نه تمویلېږي، دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزي کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د ده د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزي کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي، او مرستندوی کرکټرونه هم په دې ناول کې شته. خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. اوس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي، بیا مو څه نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دغه کیسه ټوله خیالي ده، تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي، د زمان، مکان، هر څه خیالي دي. خو په یو ډول باندې مې هڅه کړې ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونه تصور کړي. مثلا په مابس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه که څوک د هغې کرکټرونو پاراګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي، یا به کوم کوسوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پېښې شته دی چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند له تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړي دي. مثلا ځینې اصطلاحات، ځینې متلونه چې هغه بېخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی و چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شوټن دوکیږي. نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستي، ځینې پېښې، ځینې خبرې، ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي. خو کرکټرونه عموما ټول مخشلي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شیبر صاحب
دا کرکټرونه سره ورته خبري کوي او کنه خبري بیل دي د مختلفو ځایونو دي او فرزنجین کسان شای ډیر متلونه وایي بلې بیا ونه وایي
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه داسې نه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده د مکالمو خبره نو هغه کرکټر باید د خپل سوي سره وغږیږي او هغه د خپل طبیعت سره سمه مناسبه مکالمه وکړي نو مشران په یو ډول مکالمه کوي کشران په بل ډول مکالمه کوي لوستي یا کلیوال یا خاري نو د دې ټولو هغه طبي خبره د پاکیکی ژوند کې چې زمونږ استادې دا مکالمه او ډیالوګونه سره توپیر لري دغه څه په ناول کې کمدار څه باید په نظر کې ار لیکوال ونیسي او ما هم کوشش کړی دی چې دا دیشي ته پام وکړم د ډیالوګونو په برخه کې
پولیسي ناول لپاره په ځینو برخو کې څېړنه پکار ده او تحقیق پکار دی مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي کېدای شي چې تحقیق شوی وي د څارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي په دې برخه کې تاسو څېړنه کړې وه چې دا ناول مو لیکه
برصاحب د دې لپاره چې ما خپله د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه وه تېره کړې او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی نو ما له ځینو زندانیانو سره خبرې وکړې چې هلته څه حساب کتاب دی د ډوډۍ څنګه د تشناب ته د تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وهلو یا اول مثلا څارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهې او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی نو ضرورت چې څېړنه وشي پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تېر کړي دي یا دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلي دي یا عموما په مابسونو کې څنګه پېښې کېږي څنګه جنجالونه رامنځته کېږي د بندیانو هغه ورځنی ژوند چې کوم دی یا ساعتونه کې دي هغه په څه شي په کومو مصروفیتونو او بوختیاو باندې تېرېږي په د دې هر څه په اړه باندې ما پوره پوښتنې کړي دي له بندیانو سره مې پوښتنې مطرح کړې دي هغوی مې اورېدلې دي د همدې څېړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی شي بر صاحب دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ما ته هم خوند راکوي او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي زه ډاډه یم نو که دا څېړنه نه وای شوې نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله
د مرګ په څو دی په کومو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي هغوی څلور ویشت زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وایي البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی ناولونه ډېر کم دي په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړه داسې په زړه کې در تېره نه شوله چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي
شیبر صاحب یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې د تصویر کې دی هغې ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پېښې مخ ته وړي دي مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نه شو کولی چې دا خپل ناول هغومره وغځوم چې مثلا موږ زه پکې نایټ کلبونو ته نه شو متلی یا زه پکې د مینې اړخ ما پکې نه شو ورګډولی که دا کارونه ما کولی شو چې دا مثلا سو دا درونه وي په ځای باندې درې سوه مخ بیا به د ناول دغه خوند چې اوس پکې پاتې دی او لوستونکي ترې اخلي دا به بیا نوی پاتې وي او ډول مصنوعیت به پیدا شوی وی مثلا زموږ په وطن کې اوس نایټ کلبونه یا دا
یو څو خو دا نه وایي چې د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یا دې ته اشاره وشي لیکن له لویه سره د ناول په حساب باندې شمېرې کم یعنی د کلماتو شمېر کم دی
شیبر صاحب اوس خو عموما که تاسې پام کړی وروستیو کې چې څومره ناولونه چاپ شوي هغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو دا ټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي ناول ته هغه بیخي د لږې لویې لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نه شو ویلي هغه شل زره کلمې وو زما یو کتاب چاپ شوی و نو دا بیا له هغه نه یو څه غږ دی خو ما د پولیسي ناولونو په اړه خبره وکړه چې لوستونکي واره نه خوښوي چې څومره لوی هغومره خوند ترې اخلي نو ما خپله هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نورو اړخونو ته ونه باسو یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کړو یا هغه لا اوږدو لارو باندې د اصلي هدف ته راتاو نه شو بلکې یوه لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی. دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی.
له ښاغلي ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ په دې باور وو چې د ناول هره جمله باید له دوو څخه یو کار ترسره کړي، یا دې د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا دې کیسه مخته وړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.